السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو د کار پر بندیز اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان نن پنځشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو دا اقدام به نه یوازې ښځې بلکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پروګرامونه اغیزمن کړي. د سازمان له طالبانو غوښتي چې پر دغه حکم له سره کتنه وکړي او ښځو او نارینه دواړو ته اجازه ورکړي چې له لسیزو شخړو وروسته د هیواد په بیارغونه کې برخه واخلي. ملګرو ملتونو پرون چهارشنبه وویل طالبانو په رسمي ډول ترې غوښتي چې هیڅ افغان ښځه د دوی په ماموریت کې د کار کولو حق نه لري. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان سربیره ملګرو ملتونو بیلابیلو نورو سازمانونو او چارواکو د طالبانو دا اقدام غندلی دی. طالبانو تر اوسه د دې اقدام په اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو په 13 دسمبر میاشت کې هم طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. هغه مهال بیا د ملګرو ملتونو کارکونکي له دې امره مستثنا وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم نن په افغانستان کې د دوی پر خزینه کارکونکو د لګول شوي بندیز په اړه بحث وکړ. بحث د غونډ د بند دروازو تر شا شوی او تر اوسه جزئیات نه دي خبر شوی. ازادي راډیو هڅه کوي چې د دې بحث جزئیات هم پیدا او پر راتلونکو خبرونو کې له تاسو سره شریک کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي په بدخشان کې د صدای بانوان په نوم محلي راډیو بیرته خپل خبرونې پیل کړي. دغه راډیو چې د ښځو لپاره ځانګړي خبرونې لري شاوخوا یو اونۍ وړاندې طالبانو په ظاهره د سندرو د خبرونو له کبله بند کړی و. د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې نن پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د راډیو خبرونې د دوی له هڅو وروسته بیرته پیل شوې. په دغه ټویټ کې ویل شوي د صدای بانوان راډیو مشر ناجیا سروش د کمیټې له هڅو مننه کړې او په اړوندو نورو برخو کې د ملاتړ غوښتنه ترې کړې ده. تر دې وړاندې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي و د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته دغه هیواد کې له شپږ سوه فعال رسنیز مرکزونه بند شوي دي. تاسو خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. فلسطینی ملیشو په غزه کې تیر شپه او نن سهار وختي د اسرایلو په لور لک تر لګه و توغندي وشتلې دي. د جرمني ډي پي اي خبري اجانس د اسرایلو د پاوز په حواله ویلي چې دا توغندي له مشځاینو بهر لګیدلې او چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. دا بریدونه داسې مهال کیږي چې د دویم شپې په مخه هم په بیت المقدس جماعت کې د فلسطینیانو او اسرایلی پولیسو ترمنځ خوډاب شوې ده. خوډاب ورمش په هغه مهال پیل شو چې اسرایلی پولیسو پر بیت المقدس جماعت عملیات وکړل. رویټرز اجانس وایي لک تر لګه 12 فلسطینیان ټپیان شوي او په خبره یې داسې ویډیوګانې هم ښکته پورته کیږي چې ښایي اسرایلی پولیس د جماعت دننه مسلمانان ډبوي. اسرائیل بیا ویلي دوی د عملیات د دې لپاره کړي چې هلته د جماعت دننه د هغو کسانو لخوا د تاوتریخوالي مخه ونیسي چې په خبره یې وسلې ډبرې او اورشیندونکې پټاقې یې درلودې. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او دغه راز ویل شوي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره باید دواړه لوري لاس په کار شي. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. ملګری ملتونه له طالبانو غواړي چې خزینه کارکونکو ته یې بیرته د کار اجازه ورکړل شي. یو شمیر بې دندې شوې میرمنې وایي
تر څو پورې به یوازې افغان میرمنې د دې قرباني ورکوي. په تېر شل کلنه دوره جنگ کې هم ټولو ښځو خپل خاوندان، خپل اولادونه او خپل د فامیل غړو د لاسه ورکړي دي.
د طالبانو د اقدام ته غبرګونونه په پراخېدو دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز لګولی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم نن د افغانستان د ښځو د کار پر حق غونډه کړې. ملګرو ملتونو ته ولې دا موضوع مهمه ده؟
خبره داسې ده چې د مشروع د ملګرو ملتونو سازمان کې داسې یو کوم اصول یا قاعده نشته چې مثلا ښځې کار ته پرېنښودل شي، تر نه نه پرېښودل شي.
طالبانو په هرات کې هغو رستورانتونو کې د ښځو او نارینه وو ګډه ناسته منع کړې چې شنې ساحې لري. نور راپورونه هم لرو. د اوکراین ولسمشر له لویدیځه د جنگي الوتکو غوښتنه کړې ده.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټول گته خراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې رازو د سر موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان اړوندو ادارو کې په خزینه کارکونکو د کار تر بندیز وروسته د طالبانو د دغه پریکړې په اړه په نړیواله کچه خبرګونونه مخ په ډیریدو دي. شیبا وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې اړه د بندو دروازو تر شا غونډه ترسره کړه. د دې غونډې جزئیات لا رسنۍ شوي نه دي، خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش له طالبانو غوښتي و چې دا پریکړه ژر تر ژره واخلي، ځکه د ده په خبره دا د ملګرو ملتونو د اساسي تګلارو او د بشري حقونو د اساسي تګلارو سرغړونه ده. دا چې وروستي خبرګونونه څه دي تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د سازمان اړوند ادارو کې د ښځو په کار د وروستي بندیز په اړه د خبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د طالبانو د پریکړې اندېښمن کړی دی. انتونیو بلینکن نن په خپل ټویټر لیکلی چې دغه پریکړه هغه افغانان چې ژوند یې په بشري مرستو متکی دی ګواښي. هغه له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته د لومړیتوب ورکړي او خپله دغه پریکړه د بیرته واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د طالبانو دا پریکړه غندلې او په خپل ټویټر لیکلی دي چې متحده ایالات له ملګرو ملتونو سره ولاړ دي. ویسټ د طالبانو دا پریکړه زورونکې او شاتګ بللې، ویلي دي چې زیان افغان ولس ته رسیږي. اخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر ترک په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د سرپرست حکومت دا پریکړه په افغانانو بیرحمانه او سیستماتیک برید دی چې له مخې به یې د افغانستان د نیمایي وګړو ظرفیتونه راټیټ او هغوی به وګواښل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د طالبانو مشرتابه باید د افغانانو د غرض د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره د ښځو پر ضد په پالیسیو بیا کتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغان ښځو انجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری په یو ټویټ کې لیکلي له ټولنې څخه د ښځو انجونو د لرې کولو په درشل کې طالبانو دغه بندیزونه د ملګرو ملتونو هغو ښځینه کارکوونکو ته غځولي چې اړمنو افغانانو ته د اړتیا وړ خدمات رسوي. دغه د نه دفاع وړ پریکړه ټول افغانان زیانمنوي او جدي اقتصادي اغیزې به ولري. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمینست انټرنیشنل د طالبانو دا پریکړه له وجدان لري بللې او په خپل ټویټر لیکلي دي چې که طالبان دا پریکړه بیرته وانخلي نو میلیونونه خلک په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان چې عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري له مرستو به بې برخې شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې او د دې سازمان د ښځو د برخې اجرایوي مشرې سیما باهوس هم دا بندیز غندلې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې ژر تر ژره له دې پریکړې په شا شي. میرمن باهوس په یو بیان کې چې تیره ورځ خپور شوی ویلي ملګري ملتونه به د ښځو پر ځای نارینه په کار ونه ګماري. په بیان کې د میرمن باهوس په حواله ویل شوي چې په اوسنیو سختو حالاتو کې باید افغان میرمنې هیرې نشي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش او د سرمنشي مرستیالې امینې محمد هم د طالبانو دا پریکړه غندلې او دایي د بشر له لومړي حق سرغړونه او د نزغملو وړ عمل بللې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ وویل چې طالب چارواکو خبر ورکړی چې هیڅ سوي ښځې ته اجازه نشته چې په افغانستان کې له ملګرو ملتونو سره کار وکړي. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون چهار شنبې وویل چې په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي او غواړي ورڅخه دا وضاحت ترلاسه کړي چې ولې د ملګرو ملتونو خزینه کارکوونکي له کاره منع کړي، خو تر اوسه هیڅ لوري نه دی ویلي چې آیا دغه خبرې ترسره شوي او که شوي وي کومه پایله یې ورکړي. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ټولو 600 خزینه کارکوونکو 400 افغان ښځې دي. په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د ټولو 3900 کارکوونکو له ډلې 3300 افغان کارکوونکي دي.
و موریدل چې د طالبانو هغو حکم ته غبرګونونه په پراخېدو دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند خزینه کارکوونکو باندې د کار بندیز وضع کړی دی. د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې د ښځو په کار د طالبانو له وروستیو محدودیتونو وروسته شپږو نړیوالو مرستندویو بنسټونو په یوه ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې په افغان ښځو د بندیزونه ژر تر ژره لری کړي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي چې په افغانستان کې 28.3 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه بنسټونه له ښځو پرته بشري مرستې په تیره ښځو او نجونو ته نشي رسولی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفترونو ښځینه کارکوونکي له یاد سازمان څخه غواړي چې خپلواک عمل وکړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
او همیشه ضربه چې وینې په افغانستان کې یوازنۍ کس هغه ښځې دي.
شیرینه محمدی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې کار کوي، نوموړي وایي مخکې له دې چې طالبانو په ملګرو ملتونو کې د افغان میرمنو پر کار کولو بندیز ولګوه، له سختو محدودیتونو سره سره یې کار ته دوام ورکوه. د شیرینا محمدی په وینا د طالبانو د بندیزونو له امله لومړی د حجاب اغوستلو ته اړ شوې، د ښځو دفترونه او د کار ورځې بېلې شوې، تر دې چې په پای کې ښځې له کار کولو منع کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل
تر څو پورې به یوازې افغان میرمنې د دې قرباني ورکوي. په تېر شل کلنه دوره جنگ کې هم ټولو ښځو خپل خاوندان، خپل اولادونه او خپل د فامیل غړو د لاسه ورکړي دي، او همیشه ضربه چې ویني په افغانستان کې یوازنۍ کس هغه ښځې دي. زه پر ټولو نړیوالو سازمانونو غږ کوم چې باید خپلواک اوسي، باید د هیڅ هیواد حکومت تر لاس او فشار لاندې رانسي، افغان میرمن ته د هغوی د ازادۍ، تعلیم حق او د وظیفو حق ورکول سي.
وروسته له دې چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یونما د چهارشنبې په ورځ له خپلو ټولو کارکوونکو وغوښتل چې تر راتلونکي 48 ساعتونو کار ته حاضر نشي. دې مسلې د هغو زرګونو کسانو اندېښنې زیاتې کړې چې بشري مرستو ته اړتیا لري. نیلوفر د کابل ښار اوسیدونکي چې د دوو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو ته وویل که بشري مرستې هغې ته چې بېکاره ده او بل ډوډۍ راوړونکی هم نه لري ونه رسېږي، ژوند به ورته ډېر ستونزمن شي.
زموږ ستونزې ډېرې دي، اقتصاد مو ضعیف دی، په کور کې ډوډۍ نه لرو، دوه ماشومان لرم، کار نه لرم، خاوند مې په ایران کې دی، بل ډوډۍ راوړونکی نه لرم. د ایران پیسو نرخ هم ډېر کم کړی دی. که زه په کورونو کې کار ونه کړم، ماشومان مې وږي پاتې کېږي. که داسې وشي ډېره به ستونزمنه شي، خلک به مړه شي. مرستو ته باید دوام ورکړل شي. که دا مرستې ونه شي خلک به څه کوي؟ موږ له مرستو راضي یو، پرته له مرستو به څه کوو؟ کار نشته، دنده نشته.
ما از کمک راضی شیم، اگر کمک قطع شه ما چی کنیم؟ کار نی، وظیفه نی.
دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن د ناروی او د ډنمارک د کډوالو شوراګانو انټرسوس د لوږې پر وړاندې اقدام او ورلد ویژن یا نړیوال لیګ مشرانو په یوه ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو پر کار محدودیتونه پای ته ورسوي. په دې ګډه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه، ویل شوي د ښځینه کارکوونکو پرته بشري ټولنه نشي کولی په مؤثره توګه ښځو او نجونو سره مرسته وکړي. دې ټکي ته په پاملرنې سره چې 28 میلیونه خلک د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړینو مرستو ته اړتیا لري، دا اقدام به د هغوی د ژوند لاره پای ته ورسوي. موږ غوښتل چې د یادو سازمانونو د اعلامیې او د ښځو د غوښتنو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو، خو د دوی ویاند ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
دا چې ولې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو ته په افغانستان کې د ښځو کار مهم دی او دوی ولې پرله پسې د طالبانو د روسي اقدام په اړه اندېښنې او غبرګونونه ښیي، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې له پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج نه وکړه.
خبر اصلي دا ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په ځانګړې توګه د امنیت شورا څو ځله داسې غونډې ترسره کړې دي د افغانستان په هکله، خو په خواشنۍ سره دوی په قاطع په خود توګه پنځم فصل یا ویستمه ماده یا ویستم توکې نه ګټه نه ده پورته کړې چې هلته یو قاطع تصمیم ونیسي د افغانستان په هکله پرېکړه وکړي، او دوی دا پرېکړه کله چې تثبیت شي یا پرېکړه وشي د یاد اقل دغه 103 نوي هیوادونه چې د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب لري د دوی لخوا پلي شي او فشار واچول شي دا عملي جنبه ونیسي. خبر خدا سے دا چې د مشهود ملګرو ملتونو سازمان کې داسې یو اصول یا قاعده نشته چې مثلا ښځې کار ته پرېنښودل شي، تر نه نارینه پرېښودل شي. نو په دې بنیاد باندې دوی حق لري چې مثلا د بشر د حقوق د اعلامیه د حقوق بشر چې په 1947 کال کې د یو قطعنامې چې دېرش توکې لري جوړه سوله، د خپل ملګرو ملتونو سازمان لخوا دا تایید هم سوله. نو بنا په دې عقل باندې دوی باید خود څه قاطع
مارش سه پرون په یوه اعلامیه کې چې د یونما لخوا خبره شوه، راغلی چې د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي له طالبانو سره په خبرو بوخته د دغه راز امنیت شورا هم دغه دینن سره جرګه شوي غړي او غونډه کوي. دوی عملاً څه کولی شي؟ آیا طالبان مجبورولی شي یا فشار پرې راوړلی شي چې دغه حکم او نور هغه حکمونه چې ملګري ملتونه او نړیوال پرې اندېښنه لري بیرته واخلي؟
ګوره، نن دغه خپله دغه انتونی بلنکن هم له انتونیو ګوتریس سره کتلی دي، او دې خواته بیا هم خپله امینه محمد د معاون د دبیر کل د ملل متحد هم خپل خواشنی څرګنده کړې ده. سیما بہو سم آئین ورتا کاغم یا شاروا کے در سکرتاریہ دی معاونیت کے نو پٹول ہے کہ چمنگ اوپر دی ملگو میں لطو سازمان او نڑیوار پا دی مندی خواشین دی نو خام بخا دی خپل ہوئی چی دا دی افغانستان پا مرستو مندی اثر کئی مرستی چا ترازی ملت دی افغانستان ترازی کچام دیوی دی چمنگ بای دی پا جای مندی نور نارنا کینن نو دوی تا بخپل حقوق و امتیازات و ماش برکو خو نړیوال تحصیل لري په دې باندې تاثیرات به وضع کېږي انزوا حالاته به ځي که هېڅ نه شي ملګرو ملتو سازمان خپل دفتر دغه خپله د هیات مدیره معاملات سازمان ملمتر یوناما دفتر که دا وتړي خو دا د طالبانو بیا د مرد اسلامي د پاره یو ډېر لوی
بله
انزوانه خلاصون و نړیوال
معرف صاحب او بخی لپرون راهیسی هم دغه تحلیلونه کیگی چه دغه گام چه طالبانو اخیسته نه یوازې دا چه افغان میرمنو او دغه راز ولسته زیان رسی بلکه طالبانو ته هم زیان رسوی د طالبانو کوم اوسنی تعامل چه دی د سیمیلی هیوادونو سره غیر رسمی تعامل دی ډیر نازک دی څه فکر کوئ طالبان هم دغه حساسیتونه درکوي ولی له نړۍ سره دوی غاړه غړی کیږي نه د سیمې له هیوادونو سره غاړه غړی کیږي نه سره له دې چې دوه تړون کې ویل کیږي چې طالبانو د ښځو د کار او تعلیم د دوام ژمنې ورکړې وي
ګورې اصل خبره دا ته ستونزه د نه په افغانستان کې سره په یقین سره ویل اسوزه که څو موږ سره کوم اړیکه لرو تماس سره نوی تر 15% سل نه پورې طالبان غواړي چې مثلا نړۍ سره اړیکه ولري د ښځو د کار غوښتونکي د انجینر د کونسویو د بیا پرانستو هیله لري یعنی غواړي چې ملت خدمت وکړي غواړي زمامداري حکومتداري وکړي خپل تاریخ پرې د خپل نسل دپاره یو ملي او وطني او افغاني احساس لري په خواشنۍ سره چې یو محدود حلقه ده چې دوی په منځ کې چې هغه دغسې یو مشکلات جوړوي او یو څه طالب څه تي د هم دته ستم منځ کې چې هغه هم د اسلام بدنامي ته د طالب د تاریخ بدنامي ته او همدا د افغانستان هویت د بدنامۍ دپاره هم کار
کور مو ودان
نو که چیرې دوی استخبارات قوي کې دغه ډله پیدا کړي تاریخ د قضا د قانون منګل کې وسپاري او دغه نوره ډله ځان ستان کړي خو دا بېغه لږه خو دوی بقاډېره
مننه
او افغانستان چې اوس په اقتصادي ستونزو دومره اخته ده ملت او ضرورت لري دا هم بندېږي او دغه لاره چې خلاص او نړۍ سره اړیکې وي د اقل او سدر نوي هېوادو سره نړیوال سره دا هم پرې بندېږي نو بیا څه کېږي هغه اوله دوره کېږي او بالاخره به ملګرو ملتو سازمان امنیت شورا پنځم فصل او څلورتۍ مادې پروګرام مجبوري کې
سلامت
کور
مو ودان ډېره مننه په افغانستان کې د چارو کتونکي او دغه راز د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین مارج و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس هم د سیمې یوه موضوع د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وارسا ته د خپل سفر په ترڅ کې یو ځل بیا له لویدیځو هیوادونو څخه د جنګي الوتکو غوښتنه وکړه. تفصیل یې له فریدې سیاله اور.
د اوکراین ولسمشر کیف ته د پرمختللو جنګي الوتکو د استولو لپاره د لویدیځو قدرتونو د ائتلاف پر جوړولو ټینګار کړی دی. د ویلي سرتیری د هیواد په ختیځ بخمود ښار کې جګړې ته دوام ورکوي. خغلی زیلنسکی زیاته کړی موږ په بخمود کې یو او دا ښار دښمن نه دی نیولی، خو هغه په خپلو خبرو کې ویلي که چرته له دې ښاره شاتګ د اوکراینی سرتیرو د ژوند د ژغورنې په معنوي نو ممکنه ده چې شاتګ وکړي. ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دا خبرې پرون د پولند پلازمېنې وارسا ته د سفر په ترڅ کې کړې دي. هغه اوکراین ته د جنګي ټانکونو د ورکړې په برخه کې د پولند رول ته به اشاره وړاندیز وکړ چې د جنګي الوتکو لپاره د هم یو ائتلاف رامنځته شي. ښاغلی زیلنسکی د څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د هغه پولندي سیال اندري دو دا ژمنه کړې چې اوکراین ته به د پخواني شوروي د وختونو MIG 9 جنګي الوتکې ورک او ورسا ژمنه کړې ده چې د روسیې د یرغل په مخنیوي کې به د اوکراین جنگي او دفاعي تجهیزاتو کې ملاتړ وکړي. د ایم آی جی 9 الوتکې چې اوکراین ته له وړاندې سپارل شوي، د شپږو نورو الوتکو سره به یې شمېر 14 ته ورسیږي. د پولنډ ولسمشر وویل، موږ فکر کوو چې دا الوتکې به ژر انتقال شي. د دوی د بهرنۍ تګلارې سلاحکار ویلي، موږ اوکراین ته د امریکا متحده ایالاتونو لخوا جوړ شوې د F-14 جنگي الوتکو ورکولو په اړه چې اوکراین یې په دوامداره توګه له ناټو څخه غواړي پرېکړه نه ده کړې. هغه ویلي، تر اوسه نه واشنګټن او نه هم نورو لویدیځو هیوادونو دا الوتکې اوکراین ته ورکړې دي. اوکراین په داسې حال کې د جنگي الوتکو غوښتنه کوي چې د دې هیواد ولسمشر ویلي، سربیره پر دې چې په ختیځ کې درنه جګړه روانه ده او روسیه د بخمود ښار د نیولو ادعا کوي، خو بیا هم اوکراینی ځواکونه په دې ښار کې مقاومت ته دوام ورکوي. ښاغلی زلنسکي په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د هغه لپاره یې سرتیری تر ټولو مهم دي، او کړتیا شي چې سرتیری یې شاتګ وکړي، جنرالان به یې په دې اړه پریکړه کوي. روسیه د تیر کال د فبروري په 5 پر اوکراین یرغل وکړ. د دې یرغل په پایله کې په زرګونه اوکراینیان کډوال او د اوکراین د ختیځ ډیری برخې اوس مهال د روسیې ځواکونو په کنټرول کې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د وینې مرکزي بانک وایي پر روانې روژې میاشت کې د وینې د کمښت سره مخامخ دي، خو یو شمېر ولسي وګړي بیا وایي چې دغه د وینې د کمښت ستونزه یوازې د روژې په میاشت کې نه، بلکې د اړتیا پر مهال ډېر ځله ورسره مخ شوي. تفصیل په دې راپور کې.
بلکل په شپخانه کې وینه نه وه، د موږ خپلوانو نه وینه راته پیدا شوله، ماته وینه راکړه او د ماژمن بیا خدای دوباره راکړ.
نومې زرمینه ده، وایي چې څو ورځې مخکې د ولادت پر مهال د وینې له کمښت سره مخ شوه، خو په روغتون کې ورته ویلي وو چې وینه نشته. دا وایي که خپل خپلوانو وینه نه وای ورته پیدا کړي، نږدې وو چې ژوند یې پای ته ورسیږي.
پښتنه د مال ډیره خوندې درلودله، بیا زه عملیات هم سوم، شیخ د شفاخانو ته نه ستلی، خو موږ همدغه دولتي شفاخانو ته ځو. بلکل په شفاخانه کې وینه نه وه، د موږ خپلوانو نه وینه راته پیدا شوله، ماته وینه راکړه او د ماژمن بیا خدای دوباره راکړ.
د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وایي چې د دوی په کلي کې دوه ماشومان چې وینه یې کمی ده، د وینې د نشتون له امله مړه شول.
جلای وا چې هغه مایوب هم وه، او بل وینه کموله د دې وینې ګروپ او بی آر اچ مثبت، متاسفانه چې هغه خپل ژوند د لاسه ورکړ، بیچاره ختمه شوه. دا رقم ځای وډ کې و، ماشوم مو اخره تکلان بو، هغه وینم کموله، متاسفانه چې هغه خپل ځان لاسه ورکړ، حالت یې وسپارلو.
د هلمند ولایت اوسیدونکی حمید الله هم ورته شکایت لري. نوموړي ازادي راډیو ویل چې تر خځه د زړه د عملیات پر وخت دا چې په روغتون کې وینه ورته پیدا نشوه مړه شوه.
چون به هلمند کې علاج ممکن نه و، نو د دې خاطر کابل ته راغلو، بس روغتون ته مراجعه وکړل. نو هلته د زړه د عملیات تر سره کېدو والونه بند و، نو چون وینه ته ضرورت پیدا شوه، په دې وخت کې وینه پیدا نشوه په مناسب وخت کې، نو په همدې دلیل مریض مل الله سوال کړ.
موږ د خلکو اداوې چې په روغتون کې د وینې د کمښت یې هم کله ناکله د نشتون پاک لای کړي دي، د طالبانو د حکومت د وینې د مرکزي بانک رئیس محمد ناصر صادق سره شریکې کړي. نوموړي ازادي راډیو ویل چې دوی یوازې د روژې په میاشت کې تازه وینې له کمښت سره مخ دي. هغه ازادي راډیو ته وویل،
په اوس چې د روژې میاشت ده، د زمونږ بعضي هیوادوال په دې ډارېږي که چېرته موږ وینه ورکړو نو ناتوانه کېږو، ضعیفه کېږو. په همدې اساس موږ دغه تازه وینې د کمبود سره مخامخ یو.
دا چې دمګړۍ په کوم شمېر ناروغان وینې ته اړتیا لري او کوم شمېر د وینې د کمښت له وجې مري، ښاغلي صادقې په هکله زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري، د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې ازادي اوریدونکو پروګرام هم لیا د مباسې تاسو پیغامونه او تاسو پر پیغامونه جوړ پروګرام دی. اوس راځي ته چې طالبانو په هرات ولایت کې د شنو ساحو درلودونکو رستورانتونو ته د خزو په تاک بندیز لګولې دی. دغه غلطه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست مسولانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره تایید کړي، او د رستورانتونو مالکانو بیا ویلي چې د دوی پر کاروبار به بد اغیز وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
طالبانو پر خزو لنور گنو محدودیتونو سره دا ځل په هرات ولایت کې لکوره بهر په پارک لرونکو رستورانتونو کې د کورنیو په یو ځای ډوډۍ خوړلو هم بندیز ولګو. د هرات اوسیدونکو مرجان وایي د روژې په میاشت کې وخت نا وخت د روژه ماتې لپاره له کورنۍ سره یو ځای رستورانت ته تلل. خو د هرات امر بالمعروف او نهی عن منکر ریاست امر کړی چې وروسته له دې کورنۍ په رستورانت کې یو ځای ډوډۍ خوړلو اجازه نه لري.
هرات ټولو رستورانتونو ته ویلي دي چې ښځې رستورانت ته راتګ اجازه نه لري، ان د خپلو کورنیو او شرعي محرم سره. ویلي که ښځې مو پریښودي متخلفینو سره جدي چلند کیږي. اوس د روژې میاشت ده او ډېرې کورنۍ شپې مهال له خپلو کورنیو سره رستورانت ته راتلل، خو اوس ښځې اجازه نه لري.
د هرات اوسیدونکي زیبا وایي ښځو ته خو لا پخوا هم اجازه نه وه، خو اوس د کورنیو سره یو ځای هم رستورانت ته نشي تللی.
په هرات کې ښځو لپاره بندیز ډېر شوی، ان څوک د کورنۍ سره هم نشي کولی رستورانت ته لاړ شي. پخوا یوازې ښځې په عذاب کولې، یوازې رستورانت نه پرېښودلې. اوس یې د کورنیو پر مخ هم رستورانتونه بند کړل. زه خپله تېره شپه له خپلې کورنۍ سره رستورانت ته لاړم، خو ویلې د کورنیو لپاره بند دی.
په هرات کې د یو هوټل مسؤل چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښت نوم یې راپور کې واخیستل شي، وایي چې وضعیت همداسې دوام وکړي په دې ولایت کې ښایي 70% رستورانتونه وتړل شي.
فامیلیا قبلا میگفت با محرم بیایه کلا
مخ اسلامی امارت ویل خزی دی له محرم سره راشی، اوس وای د کورنۍ سره دی هم ناراضی، نه د سړی سره، نه بیل سړی، نه خزی وازی، نه کورنۍ سره رستورانت راتلی شي. کدا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي کیدای شي او یا اتیا سلنه رستورانتونه بند شي.
د هرات امر بالمعروف او نهی عن منکر ریاست رئیس مولوی عبدالرحمن هم دا موضوع تاییدوي او وایي د هوټلونو سره کار نه لري، خو پارک ته ورته رستورانتونو ته اوس ښځې د کورنیو د غړو سره نشي تللی. دی زیاتوي
دا خلک نرو ښځې ورځي، ان عینن هغه تخلیط و خلط دی چې د هغه سبب د علائق نامشروع او سبب د منکراتو، سبب د بدبختیو، سبب د دښمنیو د خلکو کیږي. لکه په پارکو کې چې زنانه منع اسولې، نو په دغه رستورانو کې چې هغه ډیر صحی ولري، شکل د پارک ولري، په دې وکم باید منع شي.
طالبانو وخت ته د رسیدو وروسته پر خزو او نجونو ګڼ شمیر محدودیتونه ولګول. د تفریح ځایونو په ګډون حمامونه، ورزشي کلبونه، له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو، پوهنتونونو او په دولتي او نادولتي ادارو کې د خزو پر کار کولو هم بندیز ولګو. که څه هم په ملي او نړیواله توګه د طالبانو لخوا پر خزو لګیدلي بندیزونه تل پراخ غبرګونونه راپارولي دي، خو طالبان لا هم د خزو پر وړاندې له خپل سخت دریځې شاته نه دي اوښتي.
تاسو له پیغامونو
هلمند ولایت څخه پیغام پرېږدم د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته. دوی رانارې وایي چې د پرکې توکو زموږ محصولونه پورته کړي، داسې ارزانه سوي، داسې ارزانه سوي، خو دلته موږ په ارزانۍ نه یو پوهېدلي. یو چارې اکرومۍ د روژې مبارکې مخکې په دېرش افغانۍ و، اوس په اویا افغانۍ دي. تر یک ایک ډېر ګران دی، تیل، غوړي، د خوراکي ټوله شیان ګران سوي دي. دوی وځو چې څه دا محصول پورته کړي، دوی نارې وایي موږ داسې محصول پورته کړي، داسې ارزانه دي. په والله که د هېچا په هېڅ وس رسېږي، نه د مسلمانانو سره مرستې شته، نه شی شته، هېڅ شی نهشته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هر زو هلم اورور دا چې موږ ماهیبین سره دا طالب چارواکی ول د چمنو کې چې موږ د شپږ میاشتې ماشونه وخړل، اورور د نوې کال ماشونه تر اوسه نه تراواله کړي. موږ بار څه چمو کورور د موږ ماشونه ول دوی مستخوري داس کارونه د موږ سره نه کې موږ د محللونو ټولو هر زو دا غد چې دا موږ ماشونه د دوم کال دم تر راک نه نوې کال دم تر اوسه نه دراتواله کړي اورور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام زمانو عبداللہ دی د هلمند ولایت در سر په تماس کې. نو زموږ د هلمند ولایت د کمی نوی ښوونځی چې پرانیستل شوی دی، یعنی مکتبونه، په دغو کې زیات مشکلات دي. اول مشکل هم دغه دی چې د نوی ښوونځی پرانیستل شوی دی، شپږ میاشتې اووه میاشتې وسولې چې تر اوسه شاګردانو ته کتابونه نه دي راغلي، قلمان او کتابچې نه دي ورته راغلي. خیر که یوه پلا هم راغلي وي، نو هغه ډېر وخت تېر شوی، تقریبا څلور میاشتې کېږي. نو نوی کتابونه وشان نه ور تراغلی شاګردان تر وسه دغه ځبه تعلیم او پاته دی مکتب تر راځي خو تعلیم نسته او بل د استادانو د معاشات پر برابر باندې زیات مشکل استه چې 15 میاشتې د روانه د استادانو ته معاشات نه جوړ کړل سوی نو زما د ازادۍ راځو د کارکونکو څخه د هیله ده او دغه غوښتنه مې ده چې دغه زموږ خبرې تر نورو لوړ پورو چارواکو پسې ورسوي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زمو غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. تاسو هم کولای سئ چې خپل پیغامونه راولېږئ موږ ازادۍ اوریدونکو پروګرام کې درته خبرو او د غراز د خبری خبرونو په پای کې وړاندې ازادۍ اوریدونکو پروګرام له یاد مباسي. تاسو پر پیغامونو جوړ پروګرام دی هله د چې وای وري. اوس 9:00 بجې دی، پام وکړئ لاندو خبرونو ته.